السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. د ازادي راډیو یوې بلې خپرونې ته راغلی. زه اسد الله لودین یم. د خپرونې ډیره برخه تر شنه اسمان لاندې پروګرام ته ځانګړې شوې. پرون د زلزلې وروسته وضعیت باندې خبرې شوې. دا چې ولې په کونړ او ننګرهار کې څو پرله پسې زلزلې وشوې، په دې اړه د پوهنتون استاد ورته رابلل شوی او دغه راز د زلزلې قربانیانو خبرې پکې کړي. البته د قربانیانو خپل خپلوانو او کورنیو هیله ده چې دا پروګرام درسره واوري، خو په سر کې پام کړئ د دې سات خبرونو ته. د چین له لوري د کونړ زلزله ځپلو سره د مرستو لومړنۍ جوپه نن په یو ځانګړې الوتکه کې کابل ته ورسېده. د افغانستان ملي راډیو تلویزیون د دغو مرستو د رسېدو ویډیو خپره کړې، خو جزئیات یې نه دي ورکړي چې کوم اړین توکي پکې شامل دي. بلورته د کونړ ځای چارواکو ویلي چې د زلزله ځپلو لپاره خیمه وهل شوی او نور اړین مواد هم ورسېدلي. زلزله ځپلو له ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي چې شوی مرستې کافي نه دي او په وینا یې د دوی د سرپناه اساسي غم باید وخوړل شي. په کونړ کې یو اونۍ مخکې زلزلې څخه باندې 2200 کسان مړه او له 3500 ډیر نور ټپیان کړل. روسیه د اوکراین د جګړې له پایله تر شپه پر دغه هیواد تر ټولو لوی هوایي حمله کړې او یو کلیدي حکومتي ودانۍ په نښه کړې ده. د غبرید کې 315 بي پيلوټ الوتکې او توغندي کارول شوي چې د شمیر لمخې به ساري دي. برید کې 2 تنه وژل شوي او د پلازمینې کیف د وزیرانو د کابینې ودانۍ زیانمنه شوې ده. پر اوکراین د لوی برید داس محل کېږي چې د سولې لپاره د دواړو هیوادونو مشران یو د بل غوښتنې نه مني. د سکهل دوهم بشپړ خصوص به تر ډیره په آسیا کې ولیدل شي. د ځمکې سیوری به نن شپه د سپوږمۍ مخ ځکه ونیسي چې ځمکه د لمر او سپوږمۍ ترمنځ واقع کیږي. کلي خصوف یا بشپړ خصوف به 1 ساعت و 22 دقیقې دوام وکړي. په تیرې مارچ میاشت کې بشپړ خولن مهاله خصوف د امریکا په لویه وچه کې ولیدل شو. او د افغانستان او پاکستان د کرکټ لوبډلې د اماراتو په قربتوب د درې اړخیزې لوبلړۍ پایلو به ترسره کوي. لوبه نن ماښام 9:30 بجې په شارجه کرکټ سټیډیوم کې ترسره کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان کرکټ بورډ وایي په نومبر میاشت کې د پاکستان، افغانستان او سریلانکا د درې اړخیزې شلوریزې لوبلړۍ قربتوب کوي. دغه تورنمنت د نومبر په 18 په راولپنډۍ کې د افغانستان او پاکستان په لوبې پیلېږي او 14 ورځې دوام کوي.
ترشنه آسمان لاندی
السلام علیکم. نن په کونړ کې د مرګونې زلزلې شپږ ورځې پوره شوې. لا هم په سیمه کې وضعیت نورمال نه دی او د زلزلو له کبله ویل کیږي چې یو شمیر زیانمن شوي او د غراز یو شمیر ټپیان شوي. لا هم بشري مرستو ته اړتیا لري او د زلزلو د ټکانونو له کبله دوی شنه اسمان ته پاتې دي. ځینې په خیمو او ځینې له خیمو پرته شپې ورځې تیروي. تیره شپه په کونړ او شاوخوا سیمو کې بیا زلزله وشوه. د امریکا د جیولوجیکي سروې ادارې د دې زلزلې شدت د ریختر په کچه 15.2 بللی. په تیرو شپږو ورځو کې څو ورته نورې زلزلې هم شوي چې زیانونه یې اړولي دي. په کونړ کې د پرله پسې زلزلو لامل څه دی؟ زلزله ځپلي په څه وضعیت کې دي؟ آیا کافي بشري مرستې سیمې ته رسېدلي؟ تر شنه آسمان لاندې پروګرام کې پر همدې مسئلو خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمانه دي د کابل د پولیټکنیک پوهنتون استاد پوهان امیر محمد موسازی، د کونړ د سیمې اوسیدونکی، البته د زلزلې ځپلې سیمې یو اوسیدونکی سلطان محمد، او دغه راز د زلزلې ځپلې بلې ولسوالۍ اوسیدونکی صدیق الله. میلمنو ته ښه راغلاست وایو. پوهان صاحب موسازی، په سر کې راځي تاسو ته راشو. دغه ټول آفتونه چې راځي، آفتونه راځي بیا نو تیریږي او خلکو ته فرصت ورکوي چې د همغه طبیعي آفت زیانمن شوي یا هغه کوم کسان چې متاثره شوي د هغوی لاسنیوي ته ور ودانګي. زلزله ما متاسفانه داسې یو آفت دی چې هغه د شپږمه ورځې ده او تقریبا 4-5 لوی زلزلې بیا وشوې په دې سیمه کې. اوریدونکو سره ولس سره دا پوښتنې دي چې له جیولوجیکي پلوه ستونزه څه ده چې د کونړ د یکشنبې ورځې یا د اګست د 1.5 زلزلې پسې وروسته هر ورځ یا په ورځ کې څو ځله نور زلزلې کیږي او خلک جرأت نه کوي چې لاړ سي خپل کورونو کې ځای په ځای شي.
بله سلام علیکم لطیف صاحب، تاسو ته تاسو کارم ته تاسو د پروګرام لاره تاسو ټول ورځین په تاسو سلامونه وایم. هیله منم چې د کونړ د زلزله خلکو دردونه او غمونه تر یو حده پورې کم شوي دي. شهیدان د خدای وبخښي او ناروغانو ته او زخمیانو ته عاجل شفا غوښتونکی یم. ما مخکې هم یو دوه درې ورځې مخکې هم تاسو د راډیو د لارې دا وویل چې افغانستان د یو فعال تکتونیکی زون دی، فعال تکتونیکی کمربند په حدودو کې واقع ده چې هغه فعال کمربند د مدیترانې کمربند په نامه یادیږي په جیولوژیکي اصلاحاتو کې. نو په دې اساس باندې د افغانستان د خصوصاً هغه غرنۍ سیمې شمال شرقي برخه، شرقي برخه، جنوب شرقي برخه، حتی جنوب غربي برخې دا قسمتونه یو تر یو حده پورې مرکزي برخې ډېرې فعالې دي. د تکتونیکي حرکاتو د لحاظه تر اوسه پورې لا دلته دغه حرکات نه دي متوقف شوي. او دا په دې اساس باندې چې په دغو سیمو کې ډېرې ژورې ماتې موجودې دي، ژور درزونه موجود دي او هغه ژور درزونه تر مانتل د ځمکې پورې ریشه رسېږي. او د دغو ژورو ماتو په ارتباط باندې د بلاکونو حرکات موجود دي، حرکت کوي. خصوصا دلته افغانستان د دوه ډېرو سترو پلیټونو تر منځ واقع ده چې یو د هندوستان پلیټ ده چې شمال شرق ته یا شمال ته هر په حرکت ده، بل د توران پلیټ ده یا د یوراسیا په نام باندې په لویه کچه باندې کچېر نوم واخلو هغه تقریبا مستحکم ده. او دا د هند پلیټ غلاندې ننوځي بنا ان د دغو حرکاتو په نتیجه کې دغه زلزلې راپیدا کېږي. او دا زلزلې داسې نه دي چې تقریبا هره ورځ باید وي، دا زلزلې خصوصا دغه غټې زلزلې لکه د شپه ورځې مخکې چې په کونړ او د شرقي افغانستان شرقي زون یې ولړزاوه او ډېرې مالی او ځاني تاوانونه ورول. دا زلزلې د څومره کلونو د انرژي د جمع کېدو په نتیجه کې چې هغه لاندې په روم کې جمع کېږي او بالاخره نور زیاتي هغه حجار یا هغه ډبرې چې لاندې دغه انرژي په کې جمع شوې ده نور دا توان نه لري چې دا انرژي جمع کړي. بنا نه هغه انرژي ازادېږي، هغه ډبرې ماتېږي، هغه چې ماتې شوې هغه انرژي ازادېږي او هغه انرژي دا منطقه کوروي او زلزله رامنځته کوي. ولې دا وروستني تکامل رامنځته کیږي، ولې دا وروستني زلزلې رامنځته کیږي، دا دې ته پس لرزې وایي یا د زلزلې وروسته وړې زلزلې ورته وایو موږ. دا د بیا تکرارو چې خصوصا د افغانستان شرقي زون شرقي قسمتونه دا ډېر هغه دي، ډېر ځپلي دي، ژورو ماتو ډېر ځپلي دي. دلته ډېر درزونه موجود دي چې جهت معمولا شمال شرقي او شرق و غرب ته ده. دلته تاسو سره متاسفانه نقشه نشته، اورېدونکي هم دا نه ویني. دا که موږ د افغانستان دغه تکتونیکي نقشه وګورو دغه قسمتونه ډېرې ماتې لري، ډېر درزونه لري. د هر یوې د دغې ماتې په حدودو کې یو مقدار انرژي راټوله شوې ده، یو مقدار بندش شته ده چې دغه بلاکونه یې لږ بند کړي دي هغو انرژيګانو. کله چې دغسې لویې زلزلې کېږي دا په هغه ځایونو باندې هم تاثیر کوي، هغه قسمتونه هم تر یو حده پورې سستوي چې هلته یو څه فرعي انرژيګانې قوتونه زورونه متمرکز دي، هغه هم سستوي، هغه قسمتونه هم سستوي. بنان کېدای شي یو ساعت وروسته دغې تباه کړې زلزلې نه وروسته یو ساعت وروسته یو قسمت کې یوه وړه انرژي ازاده شي، یو تکان بل ایجاد شي، یو بل حرکت ایجاد شي. امکان لري دوه ساعته وروسته، امکان لري یوه ورځ وروسته د بل شکستګي په امتداد باندې په عین عم کې یادزه عمق نه راپورته دغه چې انرژي آزاده شي او بل ټکان ایجاد شي. ولې معمولا دغه ټکانونه دغه زلزلې معمولا د اول زلزلې نه دغه مدهشې زلزلې نه دغه چې اول پېښه شوې ده دغې نه معمولا غوي ده کم وي. اما دا زلزله چې د پنجشنبې په ورځ باندې وشوه دا 15.2 رشتره افغانستان کې تر 15.3 او 3 پورې ارزونه کوي. نو دا ماسیان چې داسې یوه زلزله ده چې بیخي نږدې ده دغه اصلي زلزلې ته په دې اساس سره دا تخریبوونکي دغه معمولا دغه پسلرزي دومره زیاتې تخریبوونکي نه دي. اما دا چې په کونړ کې خرابي رامنځته کوي دا علتونه لري. علت یو علت یې دا ده چې دلته دغه کورونه ډېر ضعیف جوړ شوي دي، فقط د خټو د تیږو نه جوړ شوي دي او اکثره تیږې ما دلته لیدلي په دې کورونو کې د دیوالونو کې چې استفاده شوي دي هغه تیږې ډبرې دا د خوړ ډبرې دي، هغه شکل شوې ډبرې دي، هغه ښویې شوې ډبرې دي چې په ډېر کم فشار سره دا ښویېږي او د بل نه پوهېږي، دیوالونه یې ښویېږي او رانویږي. دا یعنی غیر معیاري کورونه دلته جوړ شوي دي. دا یو علت ده. بل علت دا ده چې سیمه غرنۍ ده. دلته په دې سیمه کې د سلهاوو کلونو حتی په زرهاوو کلونو فرسایش شوی ده. دلته مختلف ګردونه مختلفې ډبرې د ځوړند حالت کې ولاړې دي، په ډېر کم ښورېدنه باندې په ډېر کم تحرک سره هغه راښویږي او چېرته راځي او باعث ده خراب کېږي. نو په دې اساس سره دغه پسلرزي په دغه سیمه په دغسې سیمه کې چې هغه ډېره فیصله ضرر ورته زر رسېږي، یعنې زر ورته ضرر کېږي په دغسې ځای کې خرابي پېښوي. اما که چېرې داسې هغه یې هواره سیمه وي نور هغه سیمه وي بیا دغه پسلرزي دومره هغه نه دي، دومره خطرناک نه دي. ولې په کونړ کې خطرناک دي؟ کونړ کې زما توصیات دي خلکو ته دا ده چې دغسې غونه د میشنونو نه د دغسې ارخیو نه چې هلته د تیږو د راغړېدلو امکانات ډېر وي د دېو نه لرې باید او هوارې کې خیمې قدرې وي که مثلا دغسې تشنه اسمان لاندې کوي د ویلې کېږي وزن کوي باید دغسې غونه لرې اوسېږي. او دغه کورونه چې اوس تخریب شوي دي او د نیمه تخریب په حالت کې دي فقط
کور ودان. پوهان صاحب سلامت اوسئ، ډېر مننه له توضیحاتو نه مو راسره اوسئ. وروسته به نورې پوښتنې هم وکړو. او دا چې څو پرله پسې زلزلې پېښې سوې تاسو یې په عواملو باندې خبرې وکړې، وروسته به په دې هم تم شو چې څه وشي چې تر څو په آینده کې د دغه ډول زلزلو زیانونه کم شي. هغه کسان که نوي کورونه جوړوي، نوي غواړي چې ځان ته جونګړې جوړې کړي، نو له کمو امکاناتو نه په استفادې څه کول په کار دي تر څو در لږ تر لږه دغسې زلزلو په وړاندې یو څه مقاوم وي. نو ورځو کونړ ته. هلته د هغه ځای اوسېدونکو سره خبرې کوو چې نن د زلزلې شپږمه ورځ ده، وضعیت څه ډول دی. د صدیق الله په نوم د کونړ یو اوسیدونکی استودیو ته وصل دی. صدیق الله خان، ستړي مشي، تاسو وایئ چې دا مهال د کونړ په کوم ځای کې یې او هلته د زلزلې په شپږمه ورځ وضعیت څه ډول دی؟
مننه لوی صاحب، سلامونه وړاندې کوم تاسو خبرونه ته.
مننه صدیق الله خان، غږ مو راځي. ستړي مشي، راته دا وایئ چې د کونړ کوم ځای کې یې او هلته د زلزلې په شپږمه ورځ څه پېښ شوي، له سهار راهیسې دا ورځ څنګه تېره شوه؟
سلامت سي زخه د کونړ وای د پیج درې مانګي ول سوالي د کندګل سي سره سمینه ما
خا پیج درا کې زلزلې زیانو نړول دي حتمان. هلته مرستې در رسیدلې؟ بشري ټیمونه هلته ستا؟
دلته خو فعلا بشري ټیمونه نشته ده، خو شکر الحمدلله تر اوسه پورې کوم اقدامات موږ ته نه دړولې. د کورونه موږ ډېر بې ځای کړی، او اوس هم یو موټر کې ناستې مو کوته نه متله. کوم ماشومان خویندې ورونه چې دي هغه په یو بل پټیو کې ناستې، سلپنا او د خیمو سیستم یې هم نشته ده. خو بس ساتې یو سیستم برابر کړی د ناستې لپاره، شپه او تو تم ده، ډېر په تکلیف باندې، په ویره باندې، په تشویش باندې، او په دې روان دا ماشومانم جاړي او موږ خپل په تکلیف زه خپل په مسجد کې سملا ما او د شپې د خوانه ناڅ په زلزله شي به پاتو تاجید مونږ نه کوو دعاګان کوو تلاوتونه کوو
او دغه پیچ درکه تاسو وای چې خلک لری سیمو کې ژوند کوي لخپل کورونه زکه نه غواړي چې خدای مکر دوی هم ځانمن شي خپل د زلزله زپلو سیمو لو وضعیت خبرې هو غزاینو کې چې کورونه وران کړی دي تاسو کې خپل خپلوان مو ورغلي حالت څه وضعیت دی دلته چې مثلا وضعیت داسې دی چې خلک په کورونه کې نه وسې دی باندې وسې په پیچ درکه نو هغه د نورګل ولسوالۍ په هغه کومه دره چې ده هغه دره کې مثلا دغه سې په شاوخوا نورې سیمو کې به وضعیت لا خرابوي څه دی هلته وضعیت آیا معلومات لري
هو زه خپل تللی وم نورګل درې ته درې نور ته هلته خو زه خپل هم تللی وم بیر دی وګل کې یو بله دره څپرو په نام باندې وه چې ډېر یو سخت مزل ته تقریبا داسې وی دی یو طرفه څلور ساعته او بل طرفه څلور ساعته غرمې نه وروسته روان شوی وم د کلی نه تر اتلس کلیواله سره نور وم تقریبا موږ په ولایت کې به ځان لپاره ډوډۍ او مڼې خوراک سیستم نه واسو موږ په دې باندې پوه نه وو چې هلته د سیټینګونه شته چې بیا موږ خوراک راکړي بسکټ راکړي چې لاړو الله تعالی د هغې تاجرونه ورکړي موږ ته یې بسکټ هم راکړو اوبه هم راکړي او کفنونه هم راکړو تداوي او دوایي راته راکړي د معدې او د فشار کونه یو د نور د خېټې خرابېدو دا دوایي راته راکړه چې تاسو په دې لار باندې سیزلې لار یا ته مستقیمه وښودله او په دې ځای پلار باندې شروع کړو خو داسې زما په خپل په چپړې په خو باندې بوټان مې نه ولي ما ځکه نه دې زه به هغه چې په مزه دوه لګي دي نو شروع وته دې تقریبا د 3:30 بجې شروع اته باندې 10 بجې ورسېدو چې لاړ لو وزیتم د ستوټه مو موجود زه غټ چې هغه نو سره پلاس باندې نو موبایل را سره وي خو ځا چې زه ته ورسېدو چې هغه موخه ته کوم ورسېدو استه اته ما خامون زموږ کول نه دا ما خصنه مو کوي البته یو مولې سم سره هغه د لارې رهبرو اغه به موږ ته جمع راکړه دواله منځونه په یوه باندې وکړلو دا ما مانځو ته مخامخ داسې غټ غټ دیوالونه ولرو پرز دغه دیوال لاولې چې په غیم خدایشته ډیر وډاره وو خو زموږ به په مانځو ولرو د دې تشویش موږ نه کړو او داسې یو موقع ته غزه چې کوم داسې ویرجن او د یوه ډګو ته به چې وسم داسې موږ داسې لړزیږي خپل ځما خپل داسې لړزیږي چې درته ویل هم شمه خو دا نور الکان ما کې تکړه وو ضعیف او نسبت نور پورې ما ته وبا او بسکټ او ډوډۍ او کفانی ما ترک ما ته ورسې دي کله ته ولا په شا کوم ته زه موږ به د زخمې نه سره وایو موږ صحیح ته لاړو نور خلکو دا مړي چې کوم یو د دفن کړی دا کوم زخمې چې پاتې هغه موږ راځي کې تقریبا چې څلور زخمې موږ راځي کې ځان سره موږ تل لس نفر د خپل کلی والا د ځنه کلی او چې راځه تاسو تقریبا د شپې 12 بجې وي دا موږ کوم زموږ چې نن چوکو هغه ته موږ ځنګ وو چې تاسو امبولانس یاغو موږ زخمې دې په خړو کې د خپل باندې جګ به بل لا په هغه چې وختلو به امبولانس راغلي الله دې وي تجربه او چیرې راورسېد ډاکټرانو سره په دې چې ستاله کې ډاکټرانو سره تر زه د دواره یو سره څنګه تیر کو سیرم او تداوی او ستنې دا یو تماتیکلی هغه ورال به موږ تعال ته به حکومت والا والا موږ به ډوړې سیستم او دا پارسل مارسل او باندې وګړا لاله کړی
خا یعنی ولسی خلک هم ورغلی دی او برخه اخیسته ده او بل شک چې په اولو شپورازو کې هم همغه ولسی خلک کوچی غلارې کوڅې لارې ګدرې ورته معلوم وي ورغ الله غا دره په دره وګرځیدل او عملیات پای ته ورسول سدي لسمنه جزئیات معلومات لري چې آیا لا هم تر خاور لاندې خلک باندې پاتې دي او کنه خلک راوېستل شول داسې ښکاری چې نن د ژغورنې چارې پای ته رسیدلې یا د پلټنې چارې پای ته رسیدلې دي یوازې د مرستو چارې روانې دي
اندازه دا نور د کم خلک د خارو لاندې شوی دي هغه د خارو لاندې کوم یو دی هغه ټول راوتل دي نور بشری مرستې چې کوم دي دار هیواد نه چې راځي بارانه هیوادونه دی او داخله کوم ټیمونه شته دي هغه کومکونه وړي کوم خلک چې وسپات یې ماشوم پاتې یې نور خلک پاتې یې نور پاتې هغه سره مرستې کوي او زه خپل فیسبوک انټرنیټ دا دې تاسو ګورم او ګورم خلک وایي چې دا رسمي رسنۍ والا وایي چې کورونا ورته جوړو دولت په ځای ورکړی دی ودا کړی دی هغه کړی دی او وته فعلا خلک ورځي البته کومکونه د پاره او خلک ځان نو سه سیټونه مرځي نو خلک کومکونه والا مرځي خځې ډېرې روانې دي
خباس کور ودان روسه بدر سره نور خبرې هم کو صدیق الله خان سلطان محمد ورته ورزو دای پننګرهار کې وسی خلکونه نه تازه راغلي دی کونړ کې د ژغورنې په عملیاتو کې هم برخه اخیسته لدنه به وورو چې دا مهال په ننګرهار کې وضعیت څنګه دی ځکه ننګرهار درې نور څو نور ولسوالیو کې د تیر شپې زلزلې کدی ور مشپې زلزلې ځانونه اړولي او سلطان محمد ورور د کونړ کیسې هم له ځان سره راوړي دي ستړي مشي سلطان محمد خان
سیب تاسو ته سلام او د ازادي راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ټولو ته نیکې هیلې او سلامونه وړاندې کوم.
ډیره مننه. په ننګرهار کې کوم ځای کې او دغه وروستۍ ټکانو ننګرهار کې څه وضعیت پېښ کړی؟ داسې راپور موږ درلودل چې درې نور کې کورونه وران کړي دي د تېرې شپې زلزلې او د وړمې شپې، او بیا در راته د کونړ کیسې وکړي.
په ننګرهار کې اوس د سرخرود ولسوالۍ د درونټې ساحه هجرت کلی ساحه کې اوسېږو، او د زلزلې ټکانونه بیګام ډېر قوي قوي ټکانونه وشولو، خو دلته زمونږ په ساحه کې داسې کوم خاص زیان چاته نه دی اړولې، خو ویره زیاته ده. خلک ډېر کوشش کوي چې بس په داسې ساحو کې که شپه که ورځې چې اوسېږي چې هغه ساحه یو اوارې او د خطر نه بهري. او درینور کې چې دی څه دلته ملګري یاران دوستان شته دی، نقصانونه والا مالی او ځاني خلکو ته بېخ کړي دي. او دلته پرون ماخوستان چې کوم ټکانونه رامنځته شو زمونږ په کلي په گاون ساحه کې، یوه سیاسره چې ده هغه هم دغه د زلزلې په هغه کې چې دی مرحله کې د بام نه وغورځېدله، او دغه یوه پخې تقریبا دوه ځای یوه پخه ماته شوله چې هغه مریض زخمي اوس هم دلته په روغتون کې بستر دی.
ښه. او د کونړ په اړه لږ راته ووایي، تاسو خپل خپلوان کونړ کې درلودل او د زلزلې په اوله د عمر تاسو ځان کونړ ته رسولی وو، هلته څه وایي هغه کورنۍ چې زیانمن شوي دي؟ تاسو ورسره اتمن تماس لرئ؟ د خپل کورنۍ غړي مو هلته اوسې زیانمن شوو کې دي، مرستې ورته څومره رسېدلې دي او اړتیا یې اوس څه شي ته ده دا مهال؟
د کونړ کدر ته یم لودین صاحب، د نن ورځې داسې معلومات خو نه لرم، خو د بیګا پرون مازیګره پورې چې دی پرون مازیګر مې هم رابطه شوی وه، تر پرون مازیګره پورې هلته د زلزلې ټکانونه دي. او لودین صاحب ټکانونه داسې ټکانونه دي چې زلزلې په دغه څومره عمر چې زمونږ دی زلزلې مونږ لیدلې وي چې زلزله کله کېږي دغسې دا ځمکه خوري، خو دا د الله تعالی کار دی، د الله تعالی یو قهر دی یو عذاب دی چې داسې ټکانونه دي چې لکه په یو ځای کې چې چاودنه وشي او یو دم چې دی بس یا یو ټکر یو ځای کې رامنځته شي، یا یو چاودنه وشي یو دق وکي لکه مخکې نه کومه یا کوم غرار یا کومه د ځمکې خوځېده هېڅ شی نه، بس یو ناڅاپي یو دق وشي، بس که څوک لاړ او کراله نو پام دی وجه باندې چې دی دا تلفات هم زیاته اوختي دي، نقصانونه هم زیات کړي دي. که په اوله ورځ تاسو ته ویم، په اوله ورځ چې زلزله رامنځته شوله هلته زمونږ خپلوان دي، زه پخپله د څوکۍ ولسوالۍ د دیوګل درې ما، نو ډیر زیات نقصانونه کړي وو. هغلته چې مونږ ورسېدلو زما پخپله هلته یو د ترور کورو چې په هغې کې شپږ نفر هغې شهیدان شوي وو، یو بل څه نور ترورزیم کېږي، د پنځه نفر د هغې په کور کې شهیدان وو. مونږ خو داسې د زلزلې داسې د تلفاتو نه نو خبر، خو چې زنګ مونږ له راغی احوال راغی چې دغسې زلزله شوې ده، صرف دغه د دوه کورونو احوال مونږ له راغی، نور د وطن د سور نه نو خبر. خو چې کله مونږ هغه ساحې ته ورسېدلو هغه اولنو کورونو ته ورسېدلو، نو تقریبا د کمې ساحې پورې چې سړک تللی دی د هغې نه اخوا تقریبا درې یا څلور ساعته پیدل مزل دی. هغه چې مونږ هلته ورسېدلو چې هغه ساحه مونږ ولیدله چې مړي پراته وو، څه په خاورو کې خښو، هېڅ څوک نه وو چې د مړو د را ایستلو څوک نه وو، د چا په کور کې یو نفر پاتې وو، چا په کور کې دوه نفر پاتې وو. او وارې وو همدغه غږ کوو چې خدای دپاره دغه زمونږ مړي را وباسئ، بل به ویل زمونږ مړي را وباسئ. حتی دا لودین صاحب چې داسې وخت راغی چې دغه تقریبا یوه شپه او دوه ورځې مسلسل مونږ کار کړی دی، هلته چې دا زخمیان هم را ایستلي دي، مړي هم را ایستلي دي، دفن کړي هم دي، خاورو ته سپارلي دي. په نارا چې اوبه ډېر په مشکله مونږ ته را رسېدلې، چې اوبو پسې به هم ډېر مزل کوو، د چینو نه به مو اوبه راوړلې صرف سکولو دپاره، نور ډوډۍ نه وه، هېڅ شی نه وو. دومره کار مونږ کړی وو چې د ځان سره هم څه لږ لږ خواړه اخیستي وو، هغه مونږ داسې خو د حالاتو نه خبر نه وو. خو مونږ ویلې چې زه دغلته چې کوم دغه اوسېدونکي دي او څوک دي کوم زخمیان یا دغلته کوم ژوندي نور دي، هغې د فارم لږ لږ غوندې کې استحقاق د ځان سره وړی وو، هغه مالته هغې ته ورکړو. نو تقریبا یوه شپه او دوه ورځې مونږ مکمل دغلته کار وکړو، دغه مړو را ایستلو کې، شهیدانو را ایستلو کې مونږ په ناره باندې کار کړی دی. نو په دویمه ورځ باندې چې دی په دویمه ورځ باندې بیا مونږ ته کومک را ورسېدو، نو تر دوه ورځو پورې چې دی تقریبا د درې ورځو پورې هلته دا شهیدان چې دی د خاورو لاندې پراته وو.
بله، کور ودان سلامت اوسئ. دغه د زلزلې ټکانونه تاسو وایئ چې کمساري یا بېساري دي، راځي چې استاد وورو چې دغه زلزله آیا له جیولوژیکي پلوه د زلزلو ټکانونه تفاوت لري یا له پخوانه اوس بدل شوي دي که د زلزلو نویت دی؟ پوهان صاحب راځي چې په همدې مسله کې لږ زره تم شو. ځینې کسان وایي چې د کونړ زلزلې داسې بېسارې غوندې ټکانونه لري. دغه سلطان محمد هم ورته په خپلو خبرو کې اشاره وکړه چې له پخوانیو زلزلو سره چې د دې تجربه ده تفاوت لري. څه دي د زلزلو هغه څرنګوالی او ټکانونه فرق لري له جیولوژیکي پلوه؟
د زلزلې خو ما په مخکې مرکه کې هم دا تصدیق کړی وه چې ډېر انواع لري زلزلې، ډېر مختلف انواع لري او هغه خطرناکې د دوه وجې چې یو ته مګماتیکي منشا لري او بله دغه تکتونیکي منشا لري. دا دواړه زلزلې خطرناکې دي نسبتا، خو له معمولا مګماتیکي زلزلو هم زیات وي او انواع شي تر څو سطح ته رسېږي ضعیفه کېږي او دومره ډېرې مقربې نه وي. هغه تکتونیکي زلزلو معمولا دغه هغه عمق دومره زیات نه وي. یعنې هغه زلزلې چې تر اویا کیلومتره تر شپېته کیلومتره پورې عمق لري، هغه زلزلې موږ سطحي زلزلې وینو. نسبتا عمق یې کم وي او معمولا هغه دا تکتونیکي هغه لري، دا علت لري. ما مخکې وویل کله چې یوه لویه زلزله کېږي، غټه زلزله کېږي، ډېر تخریبات رامنځته کوي. د هغه نه وروسته دغه ټکانونه چې دا دوی د سلطان محمد ورور ورته اشاره وکړه یا نورو خلکو دلته لیدلي دي، دا هغه ټکانونه دي چې هغه نقاط چې ما مخکې ورته اشاره وکړه، په مخکې خبرو کې مې اشاره وکړه چې هغو ځایونو کې چې هغه فرعي انرژیګانې د فرعي ماتو په امتداد کې هغه شوي دي، دا جمع شوي دي، هغه دغې لویې زلزلې یو اندازه سست کړي دي. د دې خاطر چې مثلا امکان لري هغه انرژي که دا زلزله نه وه شوې، دغه انرژي چې ازاده کېږي یا دغه پس منظر چې رامنځته کېږي، دا خپله د زلزلې په شکل باندې شوي وه، امکان لري څو کاله نور هم دا متل شوي وه. ولې دغې لویې زلزلې دغه مراکز ضعیف کړي دي؟ په دې اساس باندې دلته حرکت موجود، حرکت سری شوی ده. نو دا ازادي دي، دا یو ناڅاپه ازادي دي. دا لکه داسې هغه کېږي لکه یو انفجار چې یو ځای کې کېږي، یو ناڅاپه دغه انرژي ازادېږي او تکان ایجادوي. نو په دې اساس باندې تفاوت یې دومره نه شته، نه په موادو کې تفاوت شته، نه په سرعت کې شاید تفاوت وي. په نرمو هزارو کې سرعت د موادو به کم وي، که په کلکو هزارو کې سرعت د موادو به زیات وي. ولې په نوعیت کې په داسې خاص تفاوت نه شته، فقط دغه تفاوت ده چې د وخت نه مخکې دغه مراکز ضعیف کېږي د دغې لویې زلزلې په اساس باندې، او د وخت نه مخکې دا انرژي ازادېږي. یوه ورځ وروسته د دې نه، دوه ورځې وروسته، حتی کېدلی شي یوه هفته وروسته، کېدلی شي بعضې وخت کې یوه میاشت وروسته، بعضې نقاط چې لا انرژي نه دی ازاده شوې، دغه څه ټکانونه ایجاد کړي او رامنځته شي. د هغه په ارتباط باندې، د تلفاتو په ارتباط باندې، اګرچه دا نه ده د دې سوال پورې ارتباط نه لري، ولې زه د خپلې تجربې په اساس وایم چې شاید تلفات زیات وي، ځکه دا اوړی ده. په دې وخت کې د دې کلو نه د خلک مالداره دي، ځي بانډو ته، ځي د خپلې مالونه بیا یې هلته تیاره کوي، او په بانډو کې یو کور دوه کورې یا په کلي نه دي، هلته مثلا یو کور دوه کورې، یو ښځه او یو نر ځي، یا مثلا دوه درې کسان دي چې په بانډو کې د دې مالونو په اعتبار باندې وي. زه فکر کوم چې هغو ته به لا تراوسه پورې د چا پام نه شوی، فقط هغه خلک ورته متوجه چې د هغو کورونو نه دا خلک تللي دي، هغسې نورو قسمتونو ته تللي دي، او هلته په هغه بانډو کې اوسېږي. امکان لري هلته هم تلفات موجود وي، او هغه هم سلسله که پس ته ګرځېدل او پلټنه وشي، شاید هلته هم زخمیانو نورې پیدا شي.
بله. او استاد، یو بل پوښتنه هم کومه چې دا د کونړ سیمې چې زلزله پکې رامنځته شوې ده او ډېر زیانونه اړولي، غرنۍ سیمې دي، او مخکې دغه زموږ میلمنو ویل چې لموټر نو وروسته بیا څلور ساعته پلی مزل شوې دی چې دوی رسیدلی دي. معنا دا چې رښتیا هم لري پرتې سیمې دي. آیا په هوار ځمکه کې یا په هوار دښته کې یا مثلا په هموار سطح کې د زلزلې ټکانونه او په غرنۍ سیمه کې د زلزلې ټکانونه دا خپل شدت فرق دی؟ ځکه چې غر دی تیګې دي در ځمکې لاندې ډېر مرګ ژوبله رامنځته کوي کنه. د دې لپاره چې هغه کورونه د غره په ډاډه کې یا د درې په ډاډه کې کورونه ډېر مثلا ثابت نه جوړیږي، ځکه کورونه لکه څومره چې په هوار ځمکه کې ثابت جوړېدلی سي تهدابونه ثابت وي، په د غره په ډاډه کې یا د غره په لمن کې هغه نه جوړیږي. نو هوار ځمکې لپاره زلزله ډېره زیان اړوونکې ده او که غرنیو سیمو لپاره؟ بله کور ودان استاد روسه بلک تم شو دی ته چې کابل او شاوخوا نور لوی خارونه کې چې کومه اسمنڅکه ودانی جوړیږي نن سبا شل منزله پنځلس منزله دغه څومره پاینده کې خطرناک کې دلی شي نظر دی ته چې مثلا افغانستان د زلزلې سری کرخي لري یا هغه لوی ماتې لري ترجمه کې لاندې چې هغه لوړاندې معلومه شوې دي او په دغه معماریو کې څومره د زلزلې دغه زیانونه په نظر کې نیول کېږي. ورته تجربه په ترکیه کې هم وشوه استاد تاسو باتمن خبرې چې ترکیه کې کورونو ته تقاضا بیخي زیاته شوله او یو ډول لوی صنعت تجارتي سکتور رامنځته کړي چې خلکو به کورونه اخیستل ورته بیا اقامې ورکول کېدې. اما پروسه کال فکر کوم که وړم کالو یو ټکان د زلزلې وشو چې هلته ډېر کورونه وران کړل، له همغه نه وروسته په ترکیه کې د کورونو قیمتونه هم وغورځېدل او اوس هغه تجارت او کوم رونق چې درلود د کورونو د فروش هغه هم متاثر شو. دغه سه تجربه خدای مکړه په افغانستان کې تکرار نشي. روس سبب دې خبرې وکړي چې مجموع کې په دغه کوم خارګوټو کې چې جوړیږي یا بلند منزل چې جوړیږي په خارونو کې څومره دغه د زلزلې اړخې پکې په نظر کې نیول کېږي. راځي چې وزه د کونړ لو سیدونکو سره لګ نور هم تم شو. صدیق الله خان تاسو ته راځو. موږ سره بل ورځ استاد په بحث کې وو ته اشاره وکړه چې مخکې هم وی ویل چې د غرو په څوکو کې ځینې تیږې یا ځینې لویې ډبرې دي چې ډېر کواک حالت کې دي او له زلزلې ټکانونو سره دغه تیږې کته راځي په کورونو باندې. کونړ کې کوم سیمو کې چې زیان اوښتی، آیا فکر کوئ داسې سیمې به هم وي چې هلته د کورونو دیوال یا د کورونو چت دومره خلک نه دي زوبل کړي، اما هغه ډبرې چې له پاسه راغورځېدلي دي، له پاس له غره نه راښویدلي، هغو خلکو ته مرګ ژوبله اړولې ده؟ آیا داسې سیمې هم وي چې له غرو نه ډبرې رالوېدلې راښویدلې وي؟
او دا محل
استاس پسیما کې چې تقریبا هواره سیمه ده او ډیر زیان ورته نه دی اوختی. څه فکر کوي لامل څه دی؟ د زلزلې ټکانونه دلته کم وو او کنه دغلته کورونه چې دی په هواره ځمکه دي، د تپو په څوکو یا هم د غرونو په لمنو یا د غرونو په ډاډو کې نه دي جوړ شوي؟
زمون کورونه چې کله له دې سره هوار از پته باندې جوړ شوی دی، هغه ته اولنې ورته د زړه چې په باندې شوی هغه سره په مو باندې ته راشي، دا زړه په دې چې زړه باندې تو ته الله ما هغه ته نه مزه نه وسله دا چې خدای چې هغه نه ذکر هغه دې درې نه مزه او دا الله خیر کو روانو له دې ما مغه زړه کې ما ته نه سولې شو دغه اوس د زمون کورونه ولا کته دا د په هوار از مکه باندې په غرونو کې ته دی الله تعالی نو خیر کړی او غوونه والا ته ځان دونه نه غلاولې دې کې کورونه نه دي خراب کړي دې څو په تمړه نه دي څو کړه الحمدلله او موږ هم په دې ما شکر الحمدلله جوړ دي.
ها او دا سره پورنه هم موږ درلودل نن البته یو شمیر زلزله زپلی وای په سیمه کې ډیر مشکل ده چې سړی د وضعیت سره کولګي. دوه رقم خبرې دي، یو دا چې هغه رسمي چینلونه دي، دولتي چینلونه دي، د غوي وظیفه ده چې وضعیت آرام وخی وای چې مرستې را رسیدلې دي او بلا بل هوادونه هم موږ تاسو ګورو چې مرستې اعلانې، مثلا بریتانیا 1,000,000 پاوند مرستې اعلان کړه، جنوبی کوریا مرسته اعلان کړه، مثلا چین فکر کوم مرسته اعلان کړه، دغه سه د هند مرسته را ورسېدلې، د قطر مرسته وي. اما هلته چې دغه اصلي خلکو ته د مرستې رسیږي ډیر چینلونه دي، هغه چینلونه باید تر سره کې بیا اصلي خلکو ته ورسیږي. آیا خیمه نور اړین مواد مثلا لکه اوبه مخکې تاسو ورته اشاره وکړه چې هغه د حیات سرچینه ده، د ژوند سرچینه ده، پاکې اوبه، خواړه، کالی، کمپلې اوس خو به هوا یو څه ښه وي ځکه لا ډېر روانه ده سړه شوې، دغه مرستې هلته رسېدلي یا داسې کاروانونه تر سترګو کېږي ګورئ چې هلته به رسېدلي که رسېدلي آیا کافي دي؟
رسېدلي دي وو اتم مرستې چې اعلانېږي په فیسبوک یا کوم میډیا باندې نشرې یا کوم رسمي چینلونه والای وایي چې موږ دا مرستې را کابل را لې دا را لې هغه را لې دا مرستې چې کومې دي هغه غوړ واړه ته رسېږي دا خلق ته رسېږي، مسایي ورته ډوډۍ رسېږي، ورته اوبه رسېږي، نور نور سامان چې هغه ورته رسېږي، مختلف کلي د خلکو د شي او هغه د نوو چار زنګ والا یو زموږ کلي سپین ګیري ته مخاور ملک ته تاسو کلي کې د شي یو کارو کې دا د ځان لپاره کالج په دار اتو کې جنا نه یو کومه ځان نه یو تقریبا موږ دې علاقه کې تلو پنځه کلي لري د په زمونږ یو مولا په جمعه کې لاو کې ښکالي راوړي چې خلکو زه آواز زله د خپل سیمه ته ویشي د خلکو په بوجو بوجو راوړلو دین شپ موږ په مزله کې لاکو سره دا یو ورکه اور اور سره تلوا سره ایت ما دې وړو کې د ماشوم د تقریبا ډېر خطر نه راغلی په اوسه هغه سره په خپل باندې کړل هغه ځانې هغه کوم سامان چې هغه د تر ځای کول به ما ورو دي شو کښو کړل ته وړي وړي ماشومان یاتلې ویلې وې چې ما دما په کې لاله مل ما ما زه مال دوه یو جوړه راکې یو خل تراته دوه خل راکې به ما ورو تم شي ورته وې د مسجد موټر نه دی چلو اوس نه پر سر نو تلې یو سنگره یو د کلی مال ته تللې.
ښه دا ښه ده چې مرستې رسېدلې، ولس هم خپله تر خپله وسه مرسته کړې، ولس هم له بده مرغه چې ډېرې په لاس کې څه نشته ځکه داسې کسان لرو چې خپل د چا خبره د یو ساخت ډوډۍ ته حیرانه دي. نو په دغسې حالاتو کې دغسې مصیبتونه چې راځي باید حکومتونه، نړیوالې موسسې، مرستندویه موسسې او سازمانونه خپل هغه مسؤلیت ادا کړي. ښه ده چې دا مرستې یو څه رسېدلې خو بې له شکه چې کافي به په دې نه وي چې د زیان کچه او د ناورین کچه یو څه پراخه ده. کور ودان سلطان محمد، تاسو چې هلته له خپلو کورنیو سره خبرې کوئ په دیوګل کې، هغوی ته څنګه مرستې رسېدلې دي او که مرستې ورسېدلې وي دا خو به لنډمهاله مرستې وي، مثلا که چېرته خوراکي مواد وي، کمپالې وي، خیمې وي، څه فکر کوئ د اوږد مهال لپاره څه کول په کار دي؟ ژمی را روان دی، هوا هم منی خواته ځي، البته هوا سړیږي، د دې لپاره چې د کونړ د خلکو دایمي ستونزې هوارې شي، البته د زلزله ځپلو ستاسو په نظر اړتیاوې څه شی دي؟ ځکه دغه خیمې او کمپلې او خوراکي مواد خو به د لنډ مهال لپاره د هغوی لاسنیوی کوي.
دغه مختلف ساحه دي، لکه دغه مخکې دغه ورور یادونه وکړله چې ډېر لکه مرستې رسېدلې دي او یا کمپلې او یا څه او یا څه، تر پرونه پورې چې دی تر پرونه پورې تقریبا دغه زمونږ کومه ساحه چې کومه ده د دیوګل دره کې به چې دغه کومه مخکې ما یادونه وکړه چې موږ ورته تقریبا 3-4 ساعته پیدل مزل وکړو، هغې ساحې ته تر پرون مازیګره پورې کومه داسې مرسته نه وه رسېدلې، کوم یا ترپال او یا خیمه، دغه غذایي مواد کومه ډوډۍ او یا چې شی رسېدلي هغه رسېدلي دي. پدی چې تقریبا د ابل پورن پوری نا وخت پوری مونږه الته وو او تر هغه وخت پوری چې دلته کوم مرسته نه ورسېدلې ام امرسته را رسېدلې وي درې ته مرسته را رسېدلې وي مزدیم ولاړې وي نور موټر لکه کمبلې ترپالو نه خیمه قدسې څوک نو چې هغه ساحې ته د اکمالات کړي وي او بل خبر بدا وکم چې الته کوم زخمینو د مونږ سره مونږ سره دولت واده کړي و چې مطلب مونږ دغلته هغه تیاری در لګو تاسو زخمیان انتقالو کور دی داغه ما باد تیار راغله کې ناستولې امکان نو چې هغه ساحه ډېره ناواره ساحه ده تیاره راغله خو تیاری ناسته ونه کړله تیاران بېرته لاړله او اما داسې زخمیانو چې هغه بدبختانه څه په لارو کې شهیدان شول چې مونږ انتقالول په هغه بد وخت کې چې نور څوک را رسېدلي نه وو او کور دی د ټولو افغانانو آبادي او د ننګرهاریانو د کور آبادي دیو په سباله باندې چې دی به ډېر خلک راغله په زرهاو تعداد باندې خلک راغله کور دی د ټولو آبادي چې راغله خو په هغه هیڅ نه پوهېږم چې دغه اوله ورځ باندې زما چې څومره په خپله فکر دی دغه ساحه ډېره چپه ساحه ده او دلته بل دغه د نورګل ولسوالۍ مزار دره کې چې دی دلته تلفات ډېر زیات اړولي و هغه ساحه یې کاسمې ته چې دی سره کوم تللی دی نو خلک ټول هماغه خواتلي وو د دغه ساحې زه څونه فکر کوم د دغه ساحې بیخي چاته معلومات نه وو چې بیا کله مونږ زمونږ د وس نه خبره لاړه بس مونږ نور څه نشو کولی ستړي شولو نو بعد د هغې نه مونږ بیا ښکته تلیفونونه وکړه او یم چې کوم ځای کې تلیفون کار نه کوو خلک هم ولېږل چې مونږ له کومک لرې شي نو بیا د نورو درو نورو ولسوالیو نه د ننګرهار نه بیا دغه ځینې خلک راغله مجاهدینو د کور آبادي بیا دې هم را ورسېدل دې هم تقریبا دوه درې سوه نفر تعداد پیدل هلته را ورسېدل خو دغه یادونه به بله وکړمه غوښتنه هم ده زمونږ د ټول د کونړ د ولس او خاص کر د څوکۍ ولسوالۍ چې دغه ساحه چې کومه ده دغه ساحه کې هغه مخکې استاد صاحب اشاره وکړله د بانډو چې دغه خلک مطلب په اوړي کې ځي نه دغه زمونږ کومه ساحه چې کومه ده دا داسې که چېرته واوره وشي وشي که نه اکثره کلونه واوره هلته نه کېږي اما هوا سړی وي خو دغه ساحه داسې ساحه ده لودین صاحب چې تیږه غرونه خو دي خو داسې څه غرونه نه دي خاورین غوندې کې غرونه دي که دولت دغې ته پاملرنه وکړي او کوشش وکړي نو ډېر په اسانۍ باندې دغه ساحې ته چې دی سړک تېرېدلی شي او ډېر خلک دغلته اوسېږي چې هغه وړي او جمع هماغه علاقه ته هماغلته اوسېږي د هغې زندګي ژوند زندګي هماغلته ده.
ښه تاسو وایئ چې اکثر سیمو ته چې هوارې دي لا سړکونه هم نشته داسې سړکونه چې پاخه سړکونه وي او د باران او د واورو په وړاندې مقاومت ولري داسې سړکونه لا ساحې ته نه دي غځېدلي
پیدل لارې دي پیدل چې په پخو باندې خلک چې دا کوم اکمالات هلته کوي هغه په خرو مني چې دی هغې ساحې ته اکمالات کوي که دولت وغواړي نو ډېر په اسانه باندې هلته چې دی سړک تېرېدلی شي کانکریټي او یا قیر سړک هغې ته کوم ضرورت نشته دی چې همداسې کچه سړک و هغه ساحې ته تیر شي نو که دغه ساحې ته اوس سړک وي نو دومره مشکلات یا دومره ستونزې هلته نه رامنځته کېدلې دغه تر اوسه پورې دغه ساحې ته چې کوم دی نن که چېرته دغه خیمې او یا کوم ترپال یا سرپناه دپاره چې تلی بای گنه بنگه پا دویمه که درهیمه ورز منه داغه ساحه نه منگه بیر تراتلو نو آغا دو کورنو والا تا منگو ویلی چه داغه کم زمون چه سپوست منی سپورو دل تا خو بیانور کم اکون خلق را ورسی دل دمرست لپارا نو آغا خپل خپلوان چه کمو کم یار دوستو یا وطندارانو داغه ویلی من پختنه اکره چه رور منگه استاسو نور چه خزمتو کو نو آغا بای چزن کورنو والا منگل د ماغل د خپل بیستری را کرلی د کور د خاورو نه منگ پخپل راوی سلیاغی ویل چه صرف داغه یو جور بیستره تاسو داغه آوارو سی متخکت کې چې موږ دا کوم ماشومان او یاسیتر چې ژوندۍ پاتې دي چې دا دغه صاحب تاواری صاحب د درکته شی او دغلته په یو میدان باندې ولی نه چې دغه بسره ورسره یو غشپی ورځې پکې تیر کی په دغه اول شپه منی چې دا کله زلزلہ وشو دغه دویم شپه منی په دویم شپه باندې زمونږ شپه ما مغلته واخو زه د سیاوار غوندې کې زیو پاغي کې چې کوم د تیګو را خویدنه نه و په دې چې د زلزلې د معلومات بنو 15 منټه بعد یا 10 دقیقې بعد به چې یو زلزلہ کېدل نو په موږ دغه یو ځاګه کې بس واړول چې هیڅ شی سرپناه د پاره چې نو سیاسر هم دغه سیناسی و د شپې را باندې باران شروع شو ټول شپه را باندې باران ورېدلې دي نو دغه حالات او دغه مشکلات دي دغه ساحه کې
او بس الله دې رحم وکړي او دغه امرستي کاروانونه چې دي دا نو دغه اصلي سیمه ته نه رسیږي ځکه تاسو وایئ چې لارې خراب دي او هلیکوپټر خوم دومره پروازونه نشي کولای کڅه هم په غوول او شپه ورځو کې د ټاپیانو انتقال لپاره له هلیکوپټرونو کار واخیستل شو او په اکثرو ځایونو کې وایي د هلیکوپټر او ناسته هم امکان نه لري، نو د مرستو کاروانونه به څنګه هغه مزار درې ته یا مثلا نورو لرو پرتو سیمو ته رسیږي؟ دا ځي اسداباد ته یا مثلا دغه نږدې پرتې سیمې ته د لغ ځای نه مثلا په تاسو وایي چې په لاسونو کې یا مثلا په خرو باندې یا مثلا نور کوم څاروي چې دي چې د لیک د رالیږ لپاره خلک ترې استفاده کوي، په اوښانو او په آسونو په دو باندې رسیږي سیمې ته؟
بلې اوس په پرون چې کوم دی چې کوم دغه چاته کوم زیانونه او کوم تلفات چاته اوختي وو، دغه خلک راغوښتل شوي وو لاندې دغه دیوګل درې اوارې ساحې ته راغوښتل شوي، تر کومه ځایه چې مرستې رسېدلې وي. مرستې واقعا ډېرې مرستې په اوله ورځ مو رسېدلې، په دویمه ورځ مو رسېدلې، نورې به م انشاءالله تلې. په دې چې ډېر کومکونه خلکو وکړل داخل کې، مو خپل افغانان هم ډېر کومکونه وکړل، الله دې ټول خاد او آباد لري، نور ملکونه هم کومکونه وکړل. خو پرون چې دی پرون چې ما کوم رابطه شوی وو، پرون خلکو ویلې چې منګه وس دغه لاندې ساحې ته غوختي ال د ورغلی، خو به ته د څه معلومات ما تر لاسه نه کړل، خو دغه مرسته د پاره غوختي په دې چې ال د ډک لارې تلې وي، هر څه پریمانه تلې وو، خیمه او ترپالونه غذا او هر څه ال تر رسیدلی وو، خو خلک پرون امغه ساحې ته غوختي وو چې به بیرته معلومات تر لاسه نه کړل چې څنګه چل به کړي او څنګه نه. امه امکانات یا به پلاس کې یا به بسندغه څه کوم چاروي چې کوم د امکانات وي
کور ودان سلامت اوسې. ډېر مننه پوهان صاحب، راځي د خبرونې لګي شبې پاتې دي. دغه اوریدونکو ویل چې د سړک تیرول سیمې ته یا د لارې جوړول دا به ډېر مفید وي د لپاره چې آینده کې هم د دې خلکو لاسنیوای سوی وي، هم دغه کوم کسان چې قرباني سوي دي دغه د قرباني د درناوي لپاره مثلا هغه سیمه ته یا ولسوالۍ ته سړک تیر سي، که پوخ سړک نه تیریږي لږ تر لږه داسې یو سړک تیر سي چې په دغسې حالاتو کې مثلا زر تر زره که امبولانس وي که مرسته وي هغه سیمې ته ورسیږي، ځکه اکثره وخت هوا خراب وي او د هلیکوپټرو یا مثلا د تیارو لار نه هلته تګ راتګ امکان نه لري، او که امکان هم لري هغه ډېر قیمته پرېوځي. مثلا که د تیارو د تیل مصرف سړی وسنجي، شاید د څو تیارو د تیلو مصرف باندې یو کیلومتر یا دوه کیلومتر لاره جوړه سي. نو له تاسو به دا واورو چې د زلزلو د احتمالي زیانونو د مخنیوي لپاره څه کول پکار دي؟ هغه کسان چې اوس بیرته هغه سیمو کې خپلې مینې آبادوي، ځکه هغه سیمه د مالته لې پټای وي، هملته بې کور کلی وي، جومات بې وي، څه کول پکار دي ورته؟ څه رقم کورونو نه استفاده وکړي دوی تر څو آینده کې بیا خدای مکړه دغه سې ناورین سره مخامخ نشي؟
ډېر بزنس نه یم، دلته خپل مسلک په لحاظ باندې
اکثر کلی لیدلی دي چې هلته کورونه په هغو وختو کې درغلي وو لرګي جوړ شوي وو په دې کې زه فکر کوم دغه څه تدابیر کول شي دا باندې هغه ورو رښتیا هم دې لپاره ډېره ښه اشاره وکړه چې سرکونه په جوړونه باندې باید شي سرکونه باید په دې شي که پاخنه جوړي دي امکانات نه وي سامه سرکونه جوړ شي دا ټول پوه شم داسې کلي شته داسې کلي شته دي چې باید شپه په لاره کې ور ورسېږي سهار حرکت وکړي شپه باید په لاره وکړي سبا حکم ته ورسېږي داسې ځایونه شته دي دا رقم سرلارې سره لحاظ دلته به خپل ذخایر ولري خصوصا د کالیو ذخایر د پیلو ذخیرې دا شیان باید په دغه سیمو کې موجود وي چې په عاجله مرسته په عاجل توګه باندې دلته ورسېږي او تسکلي چې په دغه ځای کې دوی یوه شپه مکمل دوی باران ته تېره کړې ده نو دا څومره سخته ده که چېرې دلته نږدې په دغه کوم ولسوالۍ کې په ولسوالۍ کې دلته دا پلخانې موجودې وي دا ذخایر موجود وو دلته خیمې موجودې وي
کور ودان په هم سره سلامات اوسې ډېرې په زړه پورې سپارښتنه ډېره مننه سلامات اوسې په باس کې ستاسو له ګډونه مننه کوو په دری خبرونه کې هم استاد زحمت نه درکو موږ هلته نور میلمانه راو بلل چې تاسو په تکلیف نه سي روسي شي به د باس پاتې دي دغه اوریدونکو میلمنو سره پای ته رسو صدیق الله لن تاسو راته وایي څه کول په کار دي ترڅو آینده کې دغه سي زلزلو د زیانونو مخنیوي وشي آیا په سیمه ایزه کچه حالت په کونال کې داسې امکانات شته چې خلک د کورونو په جوړولو کې لرګیو نه استفاده وکړي آیا داسې لارې چارې شته چې خلک دغه سپارښتنې په نظر کې ونیسي د ولس واسطه چې د کورنو جنګړو په جوړېدو کې یو څه ښه ساختماني مواد وکاروي که تیږه وي که خټه وي له داسې ځایونه موادو استفاده وکړي چې یو څه مقاوم او باثباته وي کور ودان سلطان محمد ستاسو د پای خبرې اورو څه کول په کار دي تر څو آینده کې ولس دغه سي زیانمن نشي یاد د کونر له زلزلې نه خلکو څه رقم درس واخیسته اکثره بعد پیښې له بعد مرغه چې د انسان پر راتلونکي ژوند کې یو درس وي له دغه زلزلې نه د کونر خلکو څه درس واخیسته د ختیځ خلکو څه درس واخیسته
کومه یادونه چې تاسو ته وکړله که دغه ساحه تاسو وګورئ زه پخپله دغه ساحې ته چې زه لاړم او ما کوم د نږدې نه وڅارله د نږدې نه ما ولیدل که داسې کوم یو کور په سلو کې کوم یو کور کوم تیږه پرې راغلې د غره نه او کوم کور یې واخلی نور ټول کورونه چې دي همدغسې د چتونه پرې راغورځېدلي دي دیوالونه یې غورځېدل دي نو دا د سړک یادونه چې ما مخکې وکړله په دې خاطر مې وکړله که دغه سړک دغه ساحې ته تېر شوی وی که تاسو دغلته دغه بادین یې وګورئ په دغه بادینو باندې خلکو ډیر زیات مصرفونه کړي خخه لرګي کې کارول دي ډیر خسته خسته دي کې کارول ده خو بدبختانه چې سرک دغه ساحه ته تیر شوی وي تعمیراتي مواد لکه سیمټ شلو یا سیخ شو دغه سنوري مواد دغه ساحه ته خلکو دغه منطقې ته چې کوم مصرفونه غو کړي په دغه منی دغه هرڅ دیغه ساحه کې استعمالول شو خو بدبختانه چې لار ورته نشته ده او د څه مشکلات چې کوم پیدا شلو دا صرف او صرف پزما په نظر باندې چې همدغه دلاري وجه چې دغه لاره وي نو دغه اوس چې کوم دغه مرستې وشولې دغه مرستې به په وخت رسېدلې وی زخمیان بوته به په وخت منی چې دی رسیدګي شوی وی دغه نور کوم خلک چې کومکونو ته راغلي و دي کې ډېر داسې په سلهاوو خلک چې د نومید لارې نه بیرته رسانه شولو بیچارهګانو به یو ګنټه دوه ګنټې پیدل مزلونه کړي و د ښار او د بازار د ننګرهار نه خلک راغلي و نورې نشو کولی چې مخکې مزل کړی وی بیچارهګان به د نومید لارې نه بیرته رسانه شولو نو غټه ستونزه او غټ مشکل همدا دی او دغې ته ډېره پاملرنه وشي چې دغه ساحې ته دغه سره
کور ودان سلامت اوسئ. سلطان محمد سرور د دیوګل په بخښنه سره سلطان محمد د دیوګل ولسوالۍ اوسیدونکی. سلطان محمد سرور زموږ همکار دی. د غنوم او ستاسو نوم لمانه داسې ګډوډ شو د خبرونې په پای کې. کور مو ودان چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ. اوریدونکو یو ځل بیا د پولیټکنیک پوهنتون له استاد پوهان امیر محمد موسازی د کونړ د دیوګل ولسوالۍ له اوسیدونکو سلطان محمد او دغه راز د کونړ له بل اوسیدونکو صدیق الله نه ډیره ډیره مننه چې په دې خبرونه کې له موږ سره ګډون وکړ. تر شنه اسمان لاندې پروګرام همدلته پای ته رسو. تر بلې خبرونې مو په لوی او بخون کې خدای سپارم.
We'll be right back.